Most. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص دویم پیل په خبرونو کو د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي ځانګړي استازی له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه ښې خبرې کړې دي. عبداللهیان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازی حسن کاظمي قمی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته په اشاره وایي ښې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته له دې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر د ښاغلي قمی په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړي دي. د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرۍ وروسته له دې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دې ګیله نه کوي. له دې خبرداري وروسته د دوو خواوو سرحدي ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي. په وروستیو ورځو کې د لغمان، پکتیا، غور او دایکندي په شمول د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه دیارلس تنه مړه او اته تنه نور ژوبل شول. د طالبانو حکومت پرون د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سیشن په پرځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل راپور کې ویل د 2022 کال په جولای کې په دغه هیواد کې انفلاسیون 13.3% او له هغه مهال تر اوسه پورې مخ په زوړ روان دی. د نړیوال بانک پر اساس په 2023 کال کې انفلاسیون لرا ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.5 خو په مارچ کې 1.49 راټیټ شو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انځور وباله او وی ویل د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د ګوزان یا پولیو څلورمه پیښه ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسودي ولسوالۍ کې رامنځته شوې. یو څلور کلن ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شوی فلج شوی دی.
د سږ کال درې نورې پیښې هم په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي. په کشمیر کې د هند پوځ یو جګپوړی قمندان وایي د هغه څخه خلاف چې انګیرل کېدل د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واک رسیدو وروسته هندي کشمیر ته هیڅ افغان طالب نه دی داخل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې په سرینګر کې د هند چینار قول اردو عمومي قمندان برید جنرال ای ډی اس اوجلا پرون په یو مرکه کې همداراز وویل پاکستان کې د روان کورنی بحران له کبله هم د کشمیر په تړاو کومه اندېښنه نه لري. تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د هند کشمیر ته هغه امریکایي وسلې رسیدلې چې د هیواد په افغانستان کې پرې ایښي او د طالبانو لاسته لوېدلې. او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې 6% ډېر کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بې ساري وبلل. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې دی را ده خبرداري ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتیدا په وړاندې کلک خبرګون ونخي سلګونه انسانان به اعدام شي. د دې سازمان پر اساس د سکل د جنوري له لومړۍ د می تر پایا درې سوه اووه تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی. خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي.
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کوډونه درته وو سو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3.5% زیات شوي دي. د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم رپورټ لرو. افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي
تیر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي وو، دلته موږ 3-5 ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز مو ترسره کړی، او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باوري یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو، او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندیدو 640 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوي حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کوډونه درته وو سو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یوه برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یوه چارواکي کابو 2 اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په انابه ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوي متی الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه یې وکړه چې د هغې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډېر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یوه راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو په ار کې د پخواني ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته له زده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریز نه دی بدل کړی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. دغه انسټیټیوټ ادعا کوي چې د 2021 کال له اګست د 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3.5% زیات شوي، خو د طالبانو حکومت وایي د نامنیو او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل شي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2021 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي غیر معمولي وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. له همدې امله د اگست له 15 څخه د 2023 کال اپریل تر میاشتې پورې په بریدونو کې د وژل شوی کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوی دي 138 سلنه وو. راپور زیاتوي چې د دغو بریدونو 29 سلنه په خیبر پښتونخوا کې او 18 سلنه په بلوچستان کې شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنۍ دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لږ اکثر مخ کړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان چې ټي پی مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور له مخې افغان طالبانو د ډیورن پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګولو په اړه ملي دریځ خپل کړی دی چې له همدې امله وخت په وخت پر پوله ناامني او شخړې رامنځته کیږي. خو د طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا مسائل له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ له لوري پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاح الدین سعیدی دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان
یا د طالبان یوه برخه ژمنه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو پر ضد نه کارول کیږي. دا ژمنې ښې دي، خو زه باوري یم چې طالبان دا توان نه لري او پاکستان هم په دې پوهیږي چې یوازې ژمنې کافي نه دي.
ښاغلي سعیدی دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان او پاکستان ټي ټي پي به افغان طالبان ځان ته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو په اکله له اندېښنو سربیره په تیرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعدې شبکې مشر امین الزواهری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکه په برید کې اوجل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر نه دي. خو دې خبر د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره مخ دي. د سریلانکا په کوربه توپ د دغو سیالیو اوله مسابقه نن ده. بل مسابقه به د یک شنبه پر ورځ وي او وروسته یعنی دریمه مسابقه د دغو یورجنیو لوبو د چهارشنبه پر ورځ پلان شوې ده. دواړو هیوادونو د خپل لوبډلو په جوړښت کې ځینې بدلونونه راوړي دي. دا چې څه بدلونونه دي اسمت ساروان به تفصیل وړاندې کړي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د درو یوریزنیو مسابقو په لومړۍ هغه کې نن د سریلانکا د هامبانتوتا د کرکټ په نړیوال دوبغالي کې مخامخ شي. سریلانکا چې سشکال څو نړیوالې سیالۍ بایللې د افغانستان په وړاندې د روانو سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولې دی. په خپل لوبډلې کې څو تنه نوي ښه تجربه شوي لوبغاړي زیات کړي دي. د سریلانکا ټیم د داسون شاناکا تر کپتانې لاندې په ورستیو کې دوی یوریزنی مسابقې پر نیوزیلند وبایللې. د لوبډلې په کوربه نیوزیلند دوی ټیسټ لوبي او همدارس درې شل اوور سیالۍ د سشکال په جنوري کې وبایللې. د سریلانکا لوبډلې سشکال د درې یوریزنیو سیالیو بل لړۍ درې پر صفر پر هند وبایلله. خول بلې خوا افغانستان د 2023 میلادي کال په نومبر کې له سریلانکا سره د یو ورځنیو مسابقو لړۍ یو پر یو مساوي کړه. د 2023 په جون کې زیمبابوې ته درې پر صفر ماتې ورکړه. د سش کال په مارچ کې له پاکستان څخه د شلو اوور سیالیو لړۍ دوه پر یو وګټله او دا لومړی ځل و چې خپل جنوبي ګاونډی د شلو اوور سیالیو په فارمټ کې مات کړ. د افغانستان او سریلانکا ټیمونه څو داسې لوبغاړي لري چې د نړۍ په کچه لومړۍ درجه لوبغاړي ګڼل کیږي. سریلانکا پرانیستونکی باولر یا توپ اچونکی دیمود کارونارانی د افغانستان په وړاندې په لوبډله کې شامل کړی دی. دا 15 کلن لوبغاړی چې د سریلانکا لپاره په ټیسټ لوبو کې ښه ځلېدلی په یو ورځنیو او شلو اوور سیالیو کې هم ښه لوبېدی شي. همداراز سریلانکا د هند په غوره لیګ کې ښه ځلېدلی باولر ماتیشا پاتیرانا له افغانستان سره د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو لپاره په خپله لوبډله کې شامل کړی دی. تیز توپ اچونکی پاتیرانا چې د هند د غوره لیګ په اتلې لوبډلې چینای سوپر کینګز کې لوبېده د سه شنبې په ورځ د افغانستان په وړاندې د درو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا بل لومړی ځل وي چې نوموړی په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شاملېږي. شل کلن پاتیرانا چې د کوچني ملنګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیګ کې 19 لوبغاړي وسوځول. افغانستان هم په خپله لوبډله کې دوه نوي لوبغاړي نور احمد چې د هند په غوره لیګ کې ښه وځلید او همداراز رضا حسن زیات کړي دي. که څه هم نور احمد ته د پاکستان په وړاندې په یوه شلو اوور سیالۍ کې چانس ورکړل شو خو دا به لومړی وار وي چې په ملي لوبډله کې ځای تثبیت کیږي. د حشمت الله شهیدی تر کپتانۍ لاندې په افغان لوبډله کې رحمت شاه، رحمت الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد نبی، ابراهیم علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک شامل لوبغاړي دي. همدارس ګلبدین نائب، شاهد الله کمال، یمین احمدزی او ضیاء الرحمن اکبر د افغانستان ذخیره لوبغاړي دي. خو د دې لپاره چې راشد خان ته د تمرین په محل په ملا کې درد پیدا شوی نوموړی به لږ تر لږه د سریلانکا په وړاندې په لومړیو دوو سیالیو کې ونه لوبیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکمنستان ولسمشر بلاخره پریکړه وکړه چې دغه هیواد په خیراقوم یا کراکوم دښته کې هغه اور ووژني چې په یوه کنده کې له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې لګیږي. بردی محمدوف په وروستیو ورځو کې د خپل هیواد په دولتي ټلویزیون کې د خپل حکومت چارواکو ته امر کړی چې د دې اور لمبې نورې مړې کړي. تر دې وړاندې د 2010 کال کې هم بردی محمدوف له متخصصانو غوښتي وو چې دا اور ووژني خو هغوی په وژلو بریالي نه شول. خوز ترکمنستان له امریکا مرسته غوښتې ده. تفصیل اسمت ساروان ورکوي.
د ترکمنستان حکومت په خپل هیواد کې د هغې کندې د اور د وژلو او ګاز د نه خپرېدو لپاره له امریکا څخه مرسته غوښتې چې له کلونو راهیسې پکې اور لګیږي. له پلازمینې اشقاباد څخه 230 کیلومتره لري په یوه کنده کې چې خلک یې د دوزخ دروازه بولي له 250 کلونو راهیسې اور لګیږي. دا کنده چې خوله یې 70 متره پلنه او 40 متره ژوره ده د 1971 کال د مځکې د برمکولو په محل په تصادفي ډول رامنځته شوه او همغه محل جیولوجستانو د میتان ګاز د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیله اور ورته کړ چې په څو ورځو کې به ګاز خلاص او اور مړ شي. د ترکمنستان د کراکوم دشتې په دې کنده کې له څه باندې نیمې پیړۍ راهیسې اور لګیږي او ګڼ سیلانیان یې لیدو ته ورځي. د ترکمنستان او پخوانی شوروي اتحاد متخصصانو د دې اور د وژلو ډېرې هڅې کړې دي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي دا اور چاپیریال ته زیان اړوي او د سیمې د اوسیدونکو د روغتیا لپاره ښه نه دی. له همدې کبله د ترکمنستان چارواکو اوس پټیلې چې د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتونو مرسته وغواړي. د امریکایي چارواکو په وینا دواړه هیوادونه پر یوې داسې موافقې چې په نتیجه کې د دوزخ دروازې د اور د وژلو او د ګاز د نه خپرېدو په برخه کې له ترکمنستان سره مرسته وشي د امریکا د مالی او مسلکي خدماتو پر څرنګوالي خبرې کوي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې که دا خبرې بریالۍ شوې نو د مځکې د تودېدو، د فوسیلي ګازونو د منفي اغېزو او د مضرو ګازونو د خپرېدو د مخنیوي لور ته به یو مثبت ګام وي.
که څه هم د دوی خبرې پټې دي، خو ورڅخه خبر کتونکي وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د موافقې هیله شته. د انرژۍ د نړیوالې ادارې او نړیوال بانک د اټکلونو له مخې حاضر دمه د ترکمنستان نږدې 10% ګاز ضایع کیږي. میتان گاز چې د طبیعي ګازو په توګه ورڅخه ډیر کار اخیستل کیږي، تر کاربن ډای اکساید 80% زیات د مځکې د اتموسفیر د تولیدو سبب کیږي. له همدې کبله ډیر هیوادونه د اقلیمي بدلون د مخنیوي او د اقلیم په اړه د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره د میتان ګاز د کمولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. اول بل ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیری قضیې ته په اشاره لیکلي چې د استرالیا لوړ رتبه سرتیری د جنګي جرمونو قضیه وبایلله. بن رابرټ سمیت یو له هغو 101 استرالیایي سرتیرو دی چې د وکټوریا کراس د زړورتیا تر ټولو لوړو مډالونو څخه یو یې ترلاسه کړی او د اتل په توګه ستایل شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د سیدنی د محکمې پرونی د جون لومړۍ پریکړه د یوې قضیې لپاره دراماتیک پای دی چې تر 100 ورځو زیات وخت یې واخیست، تر 15 میلیونه ډالرو زیات لګښت یې درلود او په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو جرمونه یې مطرح کړل. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی دا قضاوت د سیدنی مارنینګ هیرالد، ایج او کانبرا ټایمز ورځپاڼو او د کارپوهانو په وینا په استرالیا کې د ژورنالیزم او عامه ګټو لپاره یو لویه بریا وه. د افغانستان د قربانیانو مدافعینو هم د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د دغو جنایتونو د قربانیانو ژوندي پاتې سوي او د قربانیانو کورنۍ په حقایقو د پوهېدو مستحق دي. په 2020 کال کې د برټن راپور په نامه یوې 4 کلنې څیړنې ښودلې چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلي ول. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د سیدنی د فدرال محکمې قاضي انټونی بیسانکو ویلي چې رابرټ سمیت د 2018 او 2012 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلې دندې پر مهال د جګړې له اخلاقي او قانوني اصولو سرغړونه کړې ده. د بیلګې په توګه هغه یو بې وسلې افغان سړی د غره له یوې غونډۍ څخه وغورځاوه او نورو سرتیرو ته یې امر وکړ چې هغه ووژني. په وروستۍ برخه کې لولو قاضي انټونی بیسانکو وویل چې سمیت د نورو جرمونو تر څنګ یو سړی چې مصنوعي پښې یې درلودې هم وژلی و او د هغه مصنوعي پښه یې له ځان سره استرالیا ته وړې وه. واشنگتن پوسټ لیکلی چې رابرټ سمیت د پنجشنبې په ورځ په محکمې ته نه و حاضر سوی او له هغه وروسته یې هیڅ بیان هم نه دی خپور کړی، خو د استرالیا د قانون له مخې هغه اوس د قضیې د ټولو خواوو د قانوني لګښتونو د پرې کولو مسؤلیت لري. برطانوي مجلې انډیپندنت په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو بحث کړی او لیکلی دی چې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو د ایستلو اعلان سوی او خبرداری ورکړی چې که هوټلونه خالی نه کړي دا به د دوی لخوا تیری وګڼل سي. د انډیپندنت په وینا کډوالو ته ویل سوي چې دوی باید د شخصي کرایه سوي استوګنې په لټه کې سي، ځکه چې حکومت نور نسي کولای له دوی سره د کور په برخه کې مرسته وکړي. د انډیپندنت په وینا ټول هغو 8000 افغان کډوالو چې په هوټلونو کې اوسي د می میاشتې تر پایه د ایستلو خبرتیاوي ترلاسه کړې. تر دې مخکې دوی ته 3 میاشتې وخت ورکړل سوی و چې له هوټلونو ووځي او د ځان لپاره کورونه کرایه کړي.
چتنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډېر خوښوونکي لري. دا توکي یوازې ښځې نه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي چې په خپله سیمه کې له دې عمله مشهوره دي. علی رضا لدی کسانو یو دی. زموږ همکار نرگس مومند سنځه ورسره غږیدلې او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم در او جای اضافه کردم، مردم می تایید کرد بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ علیرضا دی چې د خپلې کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علیرضا د شپږ اولادو پلار دی. وایي څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو تر څنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې اکثر لري هر ورځ بیلا بیلی مفکوری ذهن تورزی له هیچ چیز دکړی هم ندی، بلکې وخت په تیریدو سره لخپلو تجربو زده کړی دی. دای دی چکنی جوړولو پاړه وای
ګوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چتنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو.
تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چټنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش یې کېناست، بیا له مالګې، ګشنیز، اوږې او نورو د اړتیا وړ مصاله جاتو سره چې لرو یې ګډوي یې. د تازه ترکاریو څخه ډېره باکیفیته ته راځي. یو بل ډول چټنی له ګازرو جوړوو، هغې ته جوش ورکوو چې نرم شول، بیا ماشین کوو، مکسر کوو یې، مرچ او مصاله پکې ګډوو، هغې ته بیا سره چتنی وایي.
علی رضا وایي د ډېرو لرو ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې د چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بیې، د مڼو، د ګازره مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډېر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علی رضا خپل د کور په سړه تهکوی کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر
نگاه، زکه دا پاک زی تاړتیا لري. نو زه یې کور کې جوړوم او همالته یې ساتم. موږ یو ورځ جوړوو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډېر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډېر وي.
دی وایي د روژې په میاشت کې کاروبار ډېر ښه وي، خو نورې میاشتې دومره ګزاره نه ورباندې کېږي. علی رضا خان دی وایي هر ځله چې کور کې چکنی جوړولو جالبې خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشي، خو خندا وي هم وي او له یو بل اوړو را اوړو.
جالبه خاطره مې دا ده چې یو کس ته یې ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا یې هغه هم رانه غواړي. بله جالبه خبره دا چې کله یې کور کې جوړوو د کور غړي مو یو بل ته وایي چې هله تیز شه، هله داسې وکړه، هله هسې وکړه.
چکنی، مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډېریو کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 23 201.
ستاسو له پیغامونو
کندهار کې د جاپانی مشکلان ونډاوي چوته وایي د ټکانو په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیری، کوچنیم بیری، زنانیم بیری، سپینګرم بیری. نو زما د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې دغه ټکانو والا مشکلان بند کړي.
ورو دغه پښتونستان واټ دوکانونه بر سامونه چې خرڅېږي، دغه طالبان هم د جلال آباد خاروال بند کړی دی. د والي صاحب امر هم نه مني، وایي چې موږ دا دوکانونه ستاسو جایدادونو په مخ کېږدو او غواړي دغه دوکانونه یو نیم زر ډالر پیشکي والي او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خپرونه ښه اوریدونکو لري، ډیره مننه کوم. زه را بشم خپل موضوع ته. موضوعګانې مې دوه دي. اول موضوع دا ده مایبینو معاشات نه ده حواله شوی. نو دا تر دې ډو کارکونکو څخه هله کو چې زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي، تر غوګو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 23 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 23 201.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړئ او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00420212 24.